درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د ازاري رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.3 میلیارډ ډالر کم دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شپیرو لمخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 90 کیلومتر پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت بارشونه او سیلونه و چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شوزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلې. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوی دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوسټ امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوسټ په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتر کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیات او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالن ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شهر کې د پوځي تحرکاتو او پوځي حمله د سیاسي دورا پرونه ورکړی دي. د پوځي ویندوی د پوځي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوباله کبله د مړو شمیر په وروستیو 2 ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپږو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل دي. وارسا وایي د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف په نښه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولادزیسلاو پی په نوم وګړی په 10 میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د زده کړو فعال فهیم عظیمی لبنده خوشی شو. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د سیاسي دو خبر ورکوي. په اورزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې مریضه برښنای فعال شي.
یو کیلووات فاتوی شپغانی موږ استعمالوي، دا سولاري برک فعال سي، موږ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي.
د خصوصي دونکو د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري
او له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو تاریخ تیر مول دوی سره وي، د خوښ کرولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړه جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واوري.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماشام ازادی رادیو ته ویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایی جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې، خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما با وجود ازی که کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه، خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بند د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشتاته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابد سپوږمۍ پراپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعظه کرده کمی توضیحات به شما ارائه
بود. لپد مرغه اسلامی امارات چه 15 پیتل که زمانت او جواز لسرفان و پاری ده دیور کولو توان هیت صرف نداری. دسی شمبه پرز ده حکومت پا جنراغل او اکثریت ده سرفانی لزن سر بودل او دیره بودل او پدیر سپکاوی لزن سر بودل ده سهار راغل او تر مازدیگر سلور و جوی همدل تا حضور درلوده.
سرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی آزادی رادیو تیبا ویل
که جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برد ما نبود هفته جلوتر بود ایتا می آمد مگفت نسته کم نشینیم
یو هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواسی دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مکشی مخدرات توکی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوه کسا لسلو رو خواه را ماتیگی همدانی ولا اوڑلوی هاگوی چه وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سینگی را نوی معلوم هیس نپوهیگو چه سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و برورختن و بیزیتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
برتونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وای د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیر لوړ ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجاوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره دا جواز باید تی تکری مون حاضری و چه جواز وقت و کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خود دې جواز د ورکړې توان نه لرو کار نشته راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو مجاوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم چی برسه به ازیت ما به خاطر گرفتن مجاوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د واټونو د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي دوی ته د کار کارتونه ورکړي یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کارت خود افغانستان بانک به از اینو توضیح کنه به اولیت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه.
هرشنبه د افغانستان د مخام لوو تر څو بجو ل ازادي رادیو اوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوي دي. په ناروی کې د غیر حکومتي سازمان مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوي وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګېدو وروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د اعدامونو شمیر په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات شودل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالې قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروې کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو څو کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي راډیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پروان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه 3 افغان وګړي دم شي. دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان دم شوي وو. تیر کال 25 کسان او سږ کال چې لا ختم شوی هم نه دی 3 کسان دم شوي چې سږ کال ډېری دمونه تر اوړي وروسته شوي دي.
ایران د سر میلادي کال په لومړی اوو میاشته کې د افغانانو په ګډون څه باندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمه نه لرو. زیات دغه وګړي به په یو عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلو او خای بی ګناه بو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډیر لګو. تر تیرو 15 کلونو مخکې د سکل په تیرو 9 میاشتو کې د اعدامونو شمیر تر ټولو لوړ و.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامیږي اکثریه د ټولنې زیانګالي کسان دي چې ژغ یې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسیږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ راتګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي. هغه له دواړو خواوو وغوښتل چې یوه متفاوته لاره غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربند وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یوه تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په اصل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکیچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړه جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې آستن په لندن کې له خپلو بریتانوي او آسترالیایي سیالانو سره په کتنه کې وویل چې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره د یوه ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لوریو وغوښتل چې یوه متفاوته لاره خپله کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لار هواره کړي چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. په عین حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړی وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانی ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانی وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
لخبرونو ور اخوا د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به درې میګاواټه وي او څلورویشت ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په اروزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ول برق دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والله نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برق څخه زه خوشاله یم چې جوړ شي.
دا د اروزګان اوسیدونکي نصیب بلاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولي.
یو کیلووات په تویش افغانۍ موږ استعمالوي د سولری برق پالیسی موږ اطمینانی چې د دې برق باید کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پا پاله کېدو سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلوروي ساعته به برېښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټه سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کاپم ولري. انشاءالله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اوروزګان ته دغه 3 میگاواټه ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اوروزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملامتون کې بلونو له ورکړې بیغم سي. د یادونې وړ ده چې د اوروزګان اوسیدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 15 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اوروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
د خصوصیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په شار کې د بې کیفیته او تر وختي رو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 8 تنه توکي نیولی او لمنځه وړي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل په راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصاد ستونزو د کبله خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کوم امکاناتو کې. د خوس اوسیدونکو دا سرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وختې دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه هر وخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بروباره کړي او له دې څخه وخت وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي اوسي، ښاروالي جدي اوسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې در دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید دغه د دې ناروغیو مخنیوی به وشي، بې کیفیت درمل چې په کچاکي رواردېږي یا دلته خرڅېږي نو دغه ستونزې به انشاءالله هوارې شي.
د خوست اوسیدونکي له لویو سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نورو اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدی نوئل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان راوړدوي هغه سامان دوی باید راوړد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، د غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي د دې انسانانو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیرو درمل او خوراکي توکو د پیرو پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول دی دوی سره وی د خوست خاروالۍ سره شریک کی تر څو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې 2 برابره لوړ وي.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د غوښتنه د پکړه کسره سي باید دغه مکتبونه آزاد سي او ډاکتران پیدا سي او ډاکترانو هغو ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپږ کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا 50 چاته سي یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي چې 50 کلو ته ورسېږي، یو کال په 50 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امارت چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه علام آباد لره، مو ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم، زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي کینړای د رستوند سره میر مخمخي پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې. زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم او چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې 4 GB انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 10 افغانۍ باندې 4 GB وو. نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 4 GB تقریبا په 1500 افغانۍ باندې دی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،